افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د دوشنبې ورځ ده، د کب یهود میاشتې اوومه، د فبروري میاشتې شپږ ویشتمه. په دې خبرونې کې اوومه ورځ پروګرام هم خپریږي، خو خبري برخې څه کم دیرش دقیقې ده چې وروسته یې معرفي کوو. اوس خبرونه. نن دوشنبه د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو واکسیناسیون پیلیږي. لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق سي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې، خو سږکال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول سوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزڼ ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزڼ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یوه څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی له هڅو مننه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر میلادي کال په میاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اتریشی وګړی وروسته له هغې ونیول سو چې د طالبانو په اړه یې د اتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه. طالب چارواکو د دغه اتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د کانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي. خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې 14 کانونه سروې سوي او د 16 کانونو استخراج دوام لري. بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسېدلی. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره سول. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي. شغلی زلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ. او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 1,450 ملکي وګړو د مرګژوبلې په اړه پلټنې کړي چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمي خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرائیلي رسنوی خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي. اټکل کېږي چې د ماشومانو، ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا 100 تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د سوریه په یو دشته کې د یو مين په پرونی چودنه کې څور لسکاسنو وژل سول. د سوریه سانا دولتي ایجنسی لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ترورستانو لخوا د یو پاتسي مين په چودنه کې څور لس ملکیان وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې په لومړیو کې د وژل سوو شمیر دیار لس شولې وو ویلي چې په قربانیانو کې شزي هم شامل دي. دغو کسانو په یو دشته کې یو ډول طبي بوټي ټولول. ایران پرون یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حمله وغندلې او وی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبه په ورځ په یمن کې د ایران لملاتړ د برخمنو حوثي اغیانو پر اتلسو اهدافو حمله وکړې. دا حمله په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي اغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا او بریتانیا په دغسې حملو سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او غواړي چې د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نښولو په شرط ویلي چې د امریکا او بریتانیا جنګي جټ الوتکو تیره شنبه په یمن کې اته ساحه ویشتلې چې میزایل، راکټ لانچرونه، توغندي، بې پیلوټ الوتکې او د هوایي مدافع دستګاوې په نښه کړي. دا د جنوري له 12مې څلورم وار دی چې د امریکا او بریتانیا پوځونه د حوثي اغیانو خلاف ګډ پوځي عملیات کوي. خو امریکا په یوازې سر هم تقریبا هر ورځ د حوثیانو پر اهدافو حملې کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي چې د کابل لپاره د نوي ځانګړي استازي ټاکلې هم د اجنډا موضوع ده.
It's important for the United Nations.
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy.
په یو مرکه کې اوري چې نوې ځانګړي د افغانستان لپاره څه کولای شي.
وضعیت طلبته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري. هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
په هرات کې زلزله ځپلی وای چې د 15 میاشتو له تیرودو وروسته هم د کورونو پر غولو کې لاسنیوي نه دی سوی.
له خوښته کومک نه دی کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه نو یو خیمه د خیمو د خوا نو هغه یو دوه فامیل ته او درو فامیل ته د خیمو ورته وی دا
د اوتریش پولیسو ویلی چې د دریو شوزو په وجنې افغان تورن په ناغښتون کې په لمړنوي تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی.
پولیسټي کونټن ان دین روډلیش لوکال
پولیسو د دریو خزو مړی کاشف کړل چې د چړو سخت گزارونه پر شوی وو. یو مشکوک کس هم دې سیمه ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو وسکران افغان تبعید.
کندهار کې له پاکستانه قاچاقي پلمیټو د لزګونو فابریکو د تړل کېدو لپاره دار اواره کړی.
داغه د پاکستاني پرمیټو چر شروع سو داغه د مرحله په حساب باندې ما سره کارګر لسول اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد سره اخته
د خبرونه په دویمه نیمایي کې و مورات پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واسطوي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
For the United Nations
da amniyat chora la para da zangri asaz da takalo pa gadun pa afghanistan ki da malgaro mulatuno da kar mulatar khura muhim de
special envoy
tamada che pa da gonda ke da malgaro mulatuno umumi munshi antoni gotrish da afghanistan la para da zangri asaz da takalo aw pa doha ki da tiri unai da gondi pa da khpal rapor aw randizuna urandikri طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت خودلې او ویلي دي چې دا مهال د غډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوړي، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټولې نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیې او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې 2.5 کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري، په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړی، له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر بحث له مهمو موضوعاتو بلل سوي. طالبانو له لویه سره د دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت شولې. صفی الله ستانکزی د ویسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. د مرکه پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه څومره مهمه ده.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه، بشري جنایتونه ترسره کیږي، د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل، نو دا مهمه ده. که څه هم ملګري ملتونه یو نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی، په نړۍ کې تر ټولو معتبر سازمان دی او بیا نور هیوادونو چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې کړي تاثیر و نه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري، هغه وضعیت چې اوسمهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي.
طالبان د ملګرو ملتونو له آدرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي، هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت، د دې جنایتونه، د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده، هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسه بیا خپریږي. لہذا دې نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسیونونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي، نو دا افشاکی کی دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي، ځکه د ویر لري.
کله د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي و ټاکل شي څه به وشي؟
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی پر دې تاثیر ولري. د دې مخالفت سره سره کچې له ملګري ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي لکه مخکې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راشي او د دې معتبر سازمان له آدرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نشو ورته ویلی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعثی چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي، او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت تغییرېدو حد اقل نسبي سټیج وګرځي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او فعال نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان پناه غوښتونکي په لومړیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبره د ویانا پولیسو یک شنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د فبروري 23 نیټې جمعې شپې ناوخته درې ښځې د ویانا په یو نایټ کلب کې په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې پر بدن یې د چړو د ګزارونو نښې وې. نور جزئیات له صفی الله ستانکزي نه.
د ویانا د پولیسو په یو اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړونکي په حضور کې شوې، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عین وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل:
پولیسو د دریو ښځو مړی کشف کړل چې د چړو سخت ګزارونه پر شوی وو. وروسته یې د عامل د نیولو لپاره هڅه پیل کړې چې په نتیجه کې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 20 کلن افغان تبع دی. د پولیسو په توقیف کې د پوښتنې تر کېږي. دغه کس د چړې په واسطه د برید کړی. په دې اړه د جنايي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې
کېږي.
د ویانا په شلمي ناحیه کې چې د ښار نسبتاً بې وزلي خلک پکې میشت دي، وژل شوې درې ښځې چینایي بلل شوې چې د راپورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وې. دا ښځې د جمعې شپې فبروري 23 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوې. د اتریش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي دې برید سخت ټکان ورکړ. دا اغلی را په حواله اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده. هغې زیاته کړې سره له دې چې اتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري، مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده. اتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي. له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور 4 افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو. هغې پیښې په اتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وایستل شي. آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اتریش د نورو اروپایي هېوادونو خلاف له افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونه ښوده. جرمني، اتریش او ګڼ نور اروپایي هېوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بېلابېل داوطلبانه او جبري کورسونه وړاندې کوي، خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډب کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په هرات کې لزلزلې نږدې 15 میاشتې تیرې شوې، خو د هرات ځینې زلزله ځپلي وایي چې په دې زلزله کې د ویجاړ سویو کورونو د رغونې لپاره هیڅ ډول دوی ته پام نه دی شوی. دوی اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له کبله به یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سي او په خپله به هم زیان وګالي. دا هغه کورونه دي چې په دې وروستۍ زلزله کې یو څه زیانمن شوي وو.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله او له هغه وروسته د پسلړزو له امله زیانمن شوي ادعا کوي چې د دوی د کورونو د رغونې او جوړولو په برخه کې هیڅ ډول اقدام او مرسته نه ده شوي. دوی وای اندیښمن دي چې د واوري او باران یا احتمالي زلزلې له امله به کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شي او خپل به هم زیانمن شي. د هرات د زندجان ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو بصیر احمد وای اوسې د جمی د تیرولو لپاره د خپل ویجاړ کور تر څنګ یو لنډمهاله سرپناه جوړ کړی ده.
هغه کور چې موږ پکې اوسیږو دوی د کور شاوخوا سروې وکړه، ویلې چې 70% ویجاړ شوی او دا ستوګنی وړ نه دی. له همدې امله مو پرېکړه وکړه چې موږ د کور یوه برخه خپله چپه کړو تر څو چاته زیان ونه رسېږي او پر چا چپه نه شي. خو له بده مرغه د زندجان ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې د موسسو بهرنیو مرستندویانو او اشخاصو لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې چې دا کورونه بیرته ورغوي.
د زندجان ولسوالۍ د تقی نقی کلی اوسیدونکو نصیر نورزی هم په خپل سیمه کې د 150 څخه تر 200 هغه کورنیو د ژوند او کورونو د وضعیت کیسه کوي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وو. هغه وایي
لږ خوش ته کومک نه دی، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه. نو یو خیمه د خیمو د خو نو هر یو دوه په میلو ته او درو په میلو ته د خیمه ورته وی دا. نو بل هم نور په حساب د مواد خوراکي هم یو لږ شي، یو ور دوه نو کومک سره یو اندازه. نو نور داس کم خاص کومک یا د ساختمان د جوړول لپاره د سرای او د دې د ګمبد د جوړول لپاره کم اقدام نه رسوي دی.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلې مرکز د هرات په زندجان ولسوالۍ کې خودل شوی، خو د هرات نورو ولسوالیو او مرکز کې هم مالی او ځانی زیانونه واوښتل. د هرات ښار اوسیدونکو شبنم وایي د سروې ډلې د دوی په سیمه کې کورونه په جدي توګه نه دي کتلي او تر اوسه د نمایي ویجاړو شویو کورونو د بیرته رغونې لپاره د مرستې کوم خبر هم نه دی اورېدلی. نوموړی ازادي راډیو ته ویل
نیم طبقه که در بالا قرار داره
زما د سترګو لیدلې حال دا ته چې پورته نیم پوړ واقعا ویجاړ شوی، دیوالونه لوی درزونه لري، چت هم درز کړای. زه دې ته اندېښمنه یم چې که خدای مکړه دا ډول ټکانونه پس لرزي یا بل زلزله راشي زموږ کور به په بشپړه توګه ویجاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبر ورکړیو چې په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلې له امله باندې 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په دې وروستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او اشخاصو کورونه جوړ کړي او په یو شمیر هغه خلکو یې ویشلي چې کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا چې د طالبانو حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په زلزله کې د ویجاړو شویو کورونو د بیا رغونې پلان لري او کنه، په دې اړه مو په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د رئیس احمد الله تقی نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د اسیا پراختیایي بانک تیره اونۍ یو ګډ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د یاد راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په نهو ولسوالیو کې 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. هرات کې لومړی زلزله د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وشوه چې د ځاني زیانونو تر څنګ ستر مالي زیانونه هم واړول. هغه مهال د زلزله ځپلو لپاره د ډیرو مرستو اعلان وشو، خو داسې ښکاري چې ډیر خلک لا هم د خپلو کورونو د ترمیم او رغولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو ته منتظر دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د پلمیټو یا د خوړو لزګونه فابریکې د دې لپاره تړل سوي چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د پلمیټو واردولو په کندهار کې د دوی کاروبار خراب کړی دی. په دې ولایت کې د پلمیټو د فابریکو مسؤلان وایي چې په کندهار کې مخکې د پلمیټو د تولید 180 فابریکې فعالې وې، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بهرنیو تولیداتو د قاچاق له کبله اوس یوازې 40 دغه فابریکې فعالې دي.
د پلمیټو یا خوړو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادی فابریکې مسول بشیر احمد وایي مخکې په فابریکې کې زیات کسان اختوه او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډیر کم کسان په کار ورسره بوختي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سره اخته و، تقریبا شپاړس کسه پنځلس کسه سره اخته و. دغه د پاکستاني پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحلې په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس په لالن لس کسه نه کسه د استعداد را سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مورته کړی دی او راغلی او موږ د دې سره په مجلسو کښېنستلي او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي، دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځلس کاله په جې کسب چیر کړي دي خواري زارت رکی راپورته سوي دي، اما اوس لاس تر زنه ناست یې ریډي ته مخسوي ده، یو بل د اسکار ته مخسوي ده چې په هغه نه ده دی د کور ګزاره کېږي او نه زندگی په سمېږي.
په عیني وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد حکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې له بهاره دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوی وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مش کارخانې پالر لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي دي څلوېښت یا پنځه دېرش پاته دي نور ګډه پالسولې یا د ملک سه ووتلې. ستونزې دا دي چې پاکستاني هېواد څخه پلمیټ روان دي په کاچاقي ډول، چې موږ بوره نه لرو، هلته بوره ارزانه ده، نو هلته پلمیټ جوړیږي په کاچاقي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازار ګرد را خراب کړي راپل جتي او هغه نور مواد هم سره ګړي، زموږ هغه یوازې صفا او صفا براده بل هېڅ شی نه شي، صفا براده دی چې کتلی شي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت دی د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دی د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي تر څو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابر شي.
نعمت الله دی، تقریبا هغه شاتویش کاله مې کېږي چې کار کوم د کارخانه کې، اوس بیلان دا کار چې دی تر مخه موږ شپه تکونی کار د ورځ په جریان کې درلودی، اوس تقریبا چیش کونی کار لرو، یو نه بل ورځ دا کار بند دی.
زما نوم محمد رفیق دی، تقریبا درې کاله دوه نیم کاله کېږي چې زه کار کوم او زموږ کار داسې دی اوس بیخي خراب شوی دی، یوه ورځ مو کار دی بله ورځ مو کار نه دی، موږ د فارغ خلک یو کور بچان پسې دي کېرې پسای کې پراته یو.
حتم وکړه چې په دې اړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدیږي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com azadiradio 24 ساعته.
په غزنی کې د سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د یو داسې سیستم چارې پیل شوې چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي. د غزنی د شروالي چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره پلي کوي.
د غزنی شاروالۍ چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې یې د زرغونتیا د لا پیاوړیتوب لپاره د قطرهیي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړي دي. د شنبې په ورځ د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت شاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي شاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د شل کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهیي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ شي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې نه میلیون افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د
موږ اوس دغه دوه پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم د بل حفر چاه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شهرا کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شهرا ده د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلبي وسو انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته میاشت ته نهایي شي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي، خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو تر څنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لویې لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ سي.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورځ کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کور بایم. دا اونۍ راسره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړی، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکي یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یولسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسری میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکی. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. تر زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاری چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت لاسته درو نړیواله څل لاس نه دور کړی.
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاسه نکړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم، سره دی چې ته اسلامي امارات ګډون کړای وي شاید یو رقم ضربه لیدلې وي او چې ګډونی نه ده کړی بل رقم ضربه دا یو داسې دغه د شي دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدن شرایط پر اساس امارت اسلامي مشرتابه وي چې کچو سفوري دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوري رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی، وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي د دغو عکسونو ټول ته تصویر کول باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دار پروسے دپارا چی پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه. خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې وي، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیم شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکې مکرمې د والي او ښاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینی په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیا او برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینی د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر وصولو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولې ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکر کوم دوه مسله را مو باید با هم تفکیک کنیم. اولا سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د حق خبرونی د برکت او چی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو در رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالكبير کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابې، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوه غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پلمه کړم. په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ. په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای، خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعګونو دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی، اعلان درلودل.
مجلس تعین افغانستان اجنډا بریفنگ آخر کې نک فلیاز اخکاری چې دوی خپل په غجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنی نه ده د څومره که غربیان دا دغه کیږي، اما زخمی مار ته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي. او دا اسلامي امارت د دغه مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوې لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اورېدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
او د دوه غونډه لکه څنګه چې میول طالبانو په رسمي ګډون نه درلوده، بل اخر له کم تاثیر برخمنه تیر شو. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوحې ناسته کې ګډون کړی. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوحې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل اکسپاني لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي لاري ستونزو ته باید د پای ټکه کې خودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار یې کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوق په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د یو افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 26مه یو وار بیا خپل غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامې بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافو نه ټاکلې شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دام د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مې ډیر سمې تیرې نزدک کړل.
او روسه لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د حقونو په اخیستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیات شوې چې طالبان افغانستان رو روخ پلی په خوانی دورې تستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سخت نیوکه هغه مهال لو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انزورونو اخیستل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریښدو له امله خبریالان ملامت کړل.
رسنۍ والا تاسو هم دایر پریږدئ، له دې کاره لاس واخلئ، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه یې کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي دغو عکسونو ټولو ته په سا ورکولو باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
موږ پر رسنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو ته اړتیا لرو، دا شانتي پر رادیو کې غږ ته، او همدارنګه په نورو رسنیو کې یا په انځوریزو رسنیو کې انځور ته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره چې پر رسنیو باندې چار، پر رسنیو باندې فشار، پر رسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ له کبله 244201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 115000 ماشومان او څه باندې 160000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیم ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه او میاشتې اکمالات په خوا کې دی ورته، او زه اوس هم مطمئن یم چې تر یو اندازې پورې به شوي، خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایتو او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلې او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه اپریدی اوسیدونکو وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلی او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیر اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او بیا یې خطر سیمې خاردار پې تېر کړی دی، د پاسپورټ د ویزې تقاضا کوي، دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل د قبول نه دي او نه عمل کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولای، بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیم دي دوی به سبب دي دي چې بیا به د 1911 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واورئ.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلی، خو ښاغلی عباس یې پوښتلی چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوحې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کې لیدل کېږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلوه فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندویي کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدای شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکته و چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و، دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل. مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولي چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنیو واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی او وایي که کامیابه شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په 12 ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې 1.5 ځای خپل کړی و. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانۍ او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه یې د پخوا په څېر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له میلیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2V په نوم باندې نوي ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چیرونکو ویلی دا ویروس چې هر موږک ته رسولی په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړې کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو، لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ دمخه به د موږکانو سترګې تکې سپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی له سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو مه هېروئ.